د ماسپښین دوه بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، د ازادۍ راډیو دا یو ساعت خپرونه د مخکښو ښځو د پروګرام لپاره ځانګړې ده. ملالۍ بشیر د دې خپرونې کوربنه ده چې په څو شیبو کې سټوډیو ته راځي. خو له هغه مخکې دادی، زه احمد تکل تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. هم د خبرونو سرټکی، د ټول افغانستان په کچه د پولیو ضد واکسین کمپاین نن پیل شو. د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي له افغانستانه بهر ته د هوایي دهلیزونو له لارې صادرات بیا پیلیږي، او د پاکستان حکومت پر تحریک لبیک ګوند ممنوعیت لري کړ. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د ملګرو ملتونو لخوا د واکسین کمپاین نن پیل شو. دا په تیرو څو کلونو کې لومړی ځل دی چې د ټول هیواد په کچه د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین عملي کیږي. دا کمپاین د ملګرو ملتونو د دوو ادارو له ماشومانو سره د مرستې د صندوق یونیسف او د روغتیا د نړیوال سازمان WHO لخوا تطبیقیږي. رویټرز خبری آژانس د WHO د بیړنیو خدماتو د ناظم نیکولیشا مومن له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي دا کمپاین د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پیل شوی، خو هغه زیاتوي چې د واکسین په برخه کې د روزل شویو کسانو نشتوالی ډېرې ستونزې پیښې کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا کمپاین چې په ترڅ کې وایي له اټکل سره سم له 3 میلیون زیاتو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړل شي، د واکمنو طالبانو له ملاتړ څخه برخمن دی. طالبانو د پخواني حکومت په واکمنۍ کې د هیواد په ځینو سیمو کې د پولیو له کمپاین سره مخالفت کاوه. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو نوی ځانګړی استازی نن یو شمیر اروپایي او آسیایي هیوادونو ته په سفر ځي. ټام ویست ویلی دی چې د دې سفر په ترڅ کې به د افغانستان لپاره د راتلونکو اقداماتو په اړه د امریکا له متحدانو او شریکانو سره خبرې وکړي. ښاغلی ویست ویلی دی چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان په مسله کې په ګډه عمل وکړي څو نتیجه ورکړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر ټویټر لیکلی چې له ښاغلي ویست سره د هغه د سفر له پیل مخکې خبرې کړي. بلینکن ویلی دی چې د ویست د سفر لومړی ګام به په بروکسل کې وي. ټام ویست د زلمی خلیلزاد له استعفا وروسته د افغانستان لپاره د واشنگټن د ځانګړي استازي په توګه په کار پیل وکړ. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د هیواد د دهلیزونو له لارې بهر ته افغانستانه صادرات بیا پیلیږي. د دې خونې مرستیال یونس مومند له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې کره نیټه ونه ښوده، خو ویل چې دا کار به په نږدې راتلونکي کې پیل شي.
ډیر ژر به د هوایي دهلیزونو له لارې هغه شیان چې سوداګر غواړي هیواد ته وارد شي. په دې برخه کې جدي کار روان دی، او تاسو به شاهد اوسئ چې له متحده عربي اماراتو څخه به هم واردات ولرو.
افغانستان لومړی ځل په 2010 کال کې د هوایي دهلیز له لارې صادرات پیل کړل، او له هغه وروسته یې دا لاره نورو هیوادونو ته هم وغځوله. افغانستان وچ او تازه میوه، سبزیجات، طبي بوټي، لاسي صنایع، غالۍ او زعفران چین، هند او نورو هیوادونو ته صادرول، او په بدل کې د اړتیا وړ توکي واردول. د طالبانو له واکمنېدو سره د هوایي دهلیزونو له لارې تجارتي راکړه ورکړه په ټپه ودرېده، خو یوه اونۍ مخکې د لومړي ځل لپاره د ځنغوزو بستې د هیواد د هوایي دهلیز له لارې چین ته صادر شول. لاسادۍ راډیو خبرونه اوري. د پاکستان حکومت د تحریک لبیک پاکستان پر افراطي ګوند چې د وروستیو څو ورځو خونړي اعتراضونه یې تنظیم کړي وو ممنوعیت لري کړ. دې ګوند د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد پر لور پراخ لاریون ترسره کړ چې په نتیجه کې د پولیسو او معترضانو ترمنځ نښتې او مرګژوبلې پیښې شوې. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون ناوخته پر تحریک لبیک د ممنوعیت د لرې کېدو اعلان وکړ، او ویل چې دا ګوند له دې وروسته د پاکستان په اصلي سیاسي جریان کې د فعالیت اجازه لري. دا اقدام د پاکستان د صدر اعظم عمران خان او د تحریک لبیک د مشرانو ترمنځ له څو ورځو پټو خبرو وروسته اعلان شو. د قزاقستان په بندري ښار اقتاو کې یوې لویې چاودنې یوه دوه پوړیزه ودانۍ چې یوه کافې پکې وویجاړه کړې ده. په منګستاو سیمه کې د بیړنیو چارو وزارت اړوندې ادارې نن وویل دا چاودنه تیره شپه ناوخته د کسپین سمندرګي پر غاړه په دې پراته ښار کې وشوه. د دې پیښې د تلفاتو په اړه تر اوسه جزئیات نشته، خو د ژغورنې ډلې د نړېدلې ودانۍ په کنډوالو کې د احتمالي قربانیانو لټه کوي. چارواکو ویلي دي چې د چاودنې پر مهال په کافې کې څوک نه و. د دې چاودنې غږ د دې ښار چې شاوخوا 200 اوسیدونکي لري په ټولو سیمو کې واورېدل شو. د شمالي مقدونیه پولیس وایي چې لسګونه پناه غوښتونکي د یونان سرحد ته نږدې په یوه لارۍ کې موندلي دي. پولیسو پرون یکشنبه وویل چې د غزمې یو موټر دا لارۍ د شمالي مقدونیه د پلازمینې سکوپیې د جنوب په 160 کیلومتره کې پراته خارګوټي ستار د ویران ته نږدې تعقیبوله. د پولیسو په وینا د دې لارۍ د تلاشۍ پر مهال 240 تنه پناه غوښتونکي چې یو یې د بنګلادیش او نور د سوریې وګړي دي نیول شوي دي. پولیسو هم دراز ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې دا په شمالي مقدونیه کې د پناه غوښتونکو لومړی ډله ده چې نیول کیږي، او د کویت کابینې د سیاسي ناراضیانو د عفو د پروګرام لپاره د یو فرمان مسوده تصویب کړه. دا طرحه په پارلمان کې د سیاسي اپوزیسیون د وکیلانو لخوا له حکومت سره د روان کړکیچ د ختمېدو لپاره د یو اساسي شرط په توګه وړاندې کړې وه. د کویت حکومت پرون په یوه اعلامیه کې وویل کابینه لازمه مسوده تصویب کړ چې اوس به د هیواد امیر ته وړاندې شي. د پارلمان له وکیلانو سره د حکومت کړکیچ د دې باعث شوی و چې د قانون جوړونې چارې په دې هیواد کې له میاشتو راهیسې په ټپه ودرېږي.
ازادي رادیو ته شرغ لاس نندخ پرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شذخ پریږي. زملالی بشریم د دې خبرونې تخنیکی چارې رحمت صافی پر مخوري. په دې خبرونه کې له داسې شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي، د دوی د لاسته راوړنو او تجربو په اړه اورو، او همدارز له دوی پوښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې ښځینه ډاکټرانې په افغانستان کې د خپل مسلک راتلونکی څه ډول ویني. هغه ښځې چې باید له طب څخه فارغې سوي وای پر کور پاته دي. دا د طب په برخه کې افغانستان ته څومره لوی زیان دی. له میلمنو سره به پر نورو موضوعاتو هم خبرې کوو چې د طب له ډګر سره اړوند دي. موږ د افغانستان د طبي شورا له رئیس او نسایي ولادي متخصصې ډاکټر نسرین اوریاخیل او همداراز د عامې روغتیا وزارت د خوندیتوب او کیفیت لوړولو ډیپارټمنټ له رئیس ډاکټر کریمه معیار امیری سره خبرې کوو چې په خپل ټولنه کې څه ډول بدلون راوستل دي، او پر دې موضوع به ورسره نورې هم خبرې کوو چې ولې افغانستان طبي متخصصینو ته اړتیا لري. اوریدونکو تاسو کولای سي چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنی وکړي او یا هم له موږ سره خپل تفسیر شریک کړي. زموږ د ټلیفون شمیرې دا دي 00420221124501 او د واتس اپ شمیره هم دا ده 00420221124601. پر دغه شمیره تاسو موږ ته د انټرنیټ له لارې پر واتس اپ زنګ وهلی سي، او یا هم راته خپل تبصره یا پوښتنه پرېښودلی سي. زموږ د ازادي رادیو د سکایپ پته ده ازادي ټکی رادیو. همداراز دا موضوع موږ تاسو ته پر فیسبوک او ټویټر هم پرې ایښې ده. هلته تاسو کولای سئ چې موږ ته خپلې تبصرې پرېږدئ او یا هم راته پوښتنې پرېږدئ. موږ به یې وخت په وخت له خپلو میلمنو سره مطرح کوو. اوس هم ورځم د خپلې لومړۍ میلمنې پر لور. ډاکټر نسرین اوریاخیل صاحب له موږ سره د تلیفون پر لیکه ده. اوریاخیل صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ.
السلام علیکم. تاسو نه مننه چې موږ هم دې تاسو کار کوونکو ته او د افغانستان ټولو خلکو ته خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم.
ډاکټر صاحب، تاسو د طبي شورا رئیس یاست او د همداراز نسایي ولادي متخصصه. دغه شورا آیا تر اوسه پورې فعاله د خپل کار کوي که څنګه؟
بالکل، طبي شورا په 2018 کال کې منځته راغله، او دا د یو ضرورت په اساس صحي سیستم ته دا ډېره زیاته مهمه وه، هم په تحصیلي برخه کې په لوړو تحصیلاتو کې، او هم چنان په سرویس برخه کې چې د ستاندردو په مورد کې کار کوي، د مریض د مسؤلیت په مورد کې کار کوي، او د ډاکترانو د حقوقو په مورد کې. نو دا شورا همدا اوس هم ډېره زیاته فعاله ده، او د دې ضرورت اوس هم په سیستم کې احساس کېږي او دا به ادامه لري.
ډاکټر صاحب، تاسو یادونه وکړه چې دغه شورا د ډاکټرانو د حقونو په برخه کې هم کار کوي د نورو فعالیتونو ترڅنګ. اوس چې موږ وینو وروسته له هغه چې افغان حکومت سقوط وکړ، د طالبانو له راتګ وروسته په افغانستان کې په ګڼو ولایتونو کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي ته د تګ اجازه نسته، او همداراز له پوهنتون څخه د نجونو د تګ مخه نیول سوې ده. هغه نجونې چې باید له طب څخه فارغې سوې وای، دوی په کورو باندې پاتې دي. تاسې د دغه شورا له لارې څه ډول فعالیت کړی دی چې دغه محدودیت لرې سي؟
اول خو دا درته وایم چې په ټول نړۍ کې، په افغانستان کې هم، د ښځو تعلیم او تحصیل ته شدیدا ضرورت ده، او دا یو واقعیت ده، او د دې نه هیڅوک سترګې نه پټوي چې دا باید ادامه پیدا کړي. مخصوصا ډاکترانو او معلمانو ته چې ډېر زیات ضرورت ده، او زنانه ډاکټر په د موږ په کلتور کې یو منلی ډاکټر ده چې خپل ښځینه فامیلي غړې هلته وروړي، او ډېر خوشحاله وي چې یو ښځه یو بله ښځه معاینه کوي. نو د هغې لپاره اوس خو یو عمومي امر ده چې د طالبانو حکومت وایي چې موږ شرایط ورته مساعدو، او موږ مطمئنه چې دا شرایط آماده کړو او طب فاکلتي به بیرته فعال کړو. ګرچې په شخصي پوهنتونو کې همدا اوس هم طب فعال ده، زه خبره یم، نجونې هم ځي فاکلتي طب ته او هلکان هم ځي، ولې په دولتي کې دوی وایي چې تر اوسه شرایط نه دي مساعد. نه هیله لرم هغه نجونې چې په کورو کې اوس پاتې دي او مکتبو ته نه ځي، دې ته بېرته لاره پرانیزي، او د ټولنې خوشبختي د ټولو خوشبختي ده چې هغه د ښځې او د نارینه په وجود کې او په تحصیل او تعلیم کې نغښتې ده، باید دوی ته یو زمینه مساعده سي. پرون ما واورېده چې د هرات نجونې لاړې ښوونځي ته، دا یو ښه بېلګه ده. زه هیله لرم چې ورو ورو دا مکتبونه بېرته شروع شي، او دغه تداوم د ښه ژوند او د پیشرفت د افغانستان موږ له لاسه ورنکړو. خو تر اوسه پورې چون ځینو برخو کې شروع سوی مکتب، ځینو کې نه ده شروع سوی، پوهنتونونه هم په خصوصي سطح باندې شروع دي، په دولتي کې تر اوسه نه دي شروع، او دوی وایي چې یو څه شرایط موږ ورته دو. نو زه هیله لرم چې دا تر سره سي، که نه سي مطمئنه طبي شورا د مریض د مسومیت او د ډاکترانو د حقوقو لپاره به یو څه مذاکرات کوي، خبري به کوي، اقدامات به کوي، تر څو مقامات دې ته وهڅوي او قناعت ورکړي چې دا یو ضرورت ده. زه مطمئنه مه هغوی هم احساس کوي چې دا یو ضرورت ده، ولې یو څو مودې موږ به وګورو کس لغې حتما شورا خپل اقدامات کوي.
بله ډاکټر صاحب، په دې اړه که تاسو راته ووایاست چې د روغتیا د عامه روغتیا په وزارت کې چې کومې ښځینه ډاکټرانې په ریاستونو باندې یا پر لوړو څوکیو باندې دوی کارونه کول، آیا دوی اوس هم پر هماغه حال پاتې دي که له خپلو دندو څخه ګوښه کړای شوي دي؟
زه د عامه روغتیا وزارت نه خبره نه یم، ځکه چې ترجیح چې زه خبره یم، خو یو د مور ماشوم د صحت باروري د برخې ریاست هم د اوس هم ادامه لري چې ښځه ده، رئیس د نورو رئیسان نه خبره نه یم. دوه شفاخانې چې رئیسان یې ښځې وي، دواړه متاسفانه بیرون له مملکته دي، او سرپرستانې اوس ښځې دي چې ښځې هغه شفاخانو ریاست مخکې دي.
بله ډاکټر صاحب، د ورسته له هغه چې حکومت تغیر سو او افغان حکومت سقوط وکړ، د ډاکټرانو په ځنګړې توګه د شذینه ډاکټرانو پر وړاندې باندې څنګه ننګونې زیاتې سوي دي ستاسو په نظر؟
خوشبختانه ښځې ډاکټران کار ته پرېږدي، او هغوی ضرورت ته د ضرورت په اساس اجازه ورکوي، او نورمال خپل کار کوي، د هغو په کار کې کوم تغیر نه ده راغلی. دوه مشکلات هغه عمومي مشکلات دي، یو دا چې معاش او امتیازات هیڅ نه لري، غذا نه لري په شفاخانه کې، چې دا دوی ته ډېر زیات غټ چالش ده، مخصوصا هغه ښځو ته چې ډېرې فعالې معاینه خانې نه لري، عاید نه لري، واقعا ورته مشکله ده چې خپل ژوند او کار ته خپل ادامه ورکړي. زه هیله لرم په ډېر زر وخت کې د معاش او د امتیازاتو غمونه وخوړل شي. او بل دوی اکثرا جون اولادونه چې په کورو کې پاتې دي له مکتب نه زغه ډاکټر صاحبانو سره چې تماس کیم دوی علاقه لري خپل وطن کې کار وکړي که علاقه نه درو ده په افغانستان کې به تر اوسه پورې ژوند نه کوو ولی دوی ډېر ناراحت دي چې موږ لورګانې که مکتب ته پرې نه ښودل شي فاکولتو ته پرې نه ښودل شي او تحصیل ونه کړي موږ تحصیل وکړو او د موږ اولادونه به بې تحصیله وي بیا دا موږ ته د زغم وړ نه ده دوی هم مجبوره کېږي چې له وطنه لاړ شي نو بیا هغه وخت کې به هیڅ څوک نه وي چې خدمات ترسره کړي زه هیله لرم د تعلیم و تربیه برخه او د دوی د مالي برخه مشکلات حل شي زه فکر کوم نور که مشکل ښځینه ډاکترانو ته په صحي سیستم کې نهشته او دوی نورمال خپل کار وته ځي
بله که په دې اړه باندې تاسو یو څه موږ ته نور معلومات هم راکړئ چې تاسو وویل چې ډاکټرانو ته معاش نه دی ورکړل سوی څومره موده کېږي چې دوی ته معاش نه دی ورکړل سوی او که تاسو یوه یا دوه داسې کیسې موږ ته وکړئ چې ډاکټر صاحبان د مالي لحاظ له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي
تقریبا د دوه رقمه ماشونه په صحي سیستم کې یو حکومتي ماشونه و یو د انجوګانو غیر حکومتي مؤسسو چې دوه پکیج د سیستم د صحي چې یو بی پی ایچ ایس او ای پی ایچ ایس هغه یې پیدا کوي یعنی قراردادي شکل و هغه څوک چې په دولتي سیستم کې و هغوی په حکومتي سیستم کې لغه ورځې چې پنځلسم د اګست طالبان حکومت اقتدار ته رسیدلی دوی اکثریت و متاسفانه ماش نه داخشته تر اوسه پورې یو تعداد دو آخر ورځو کې فکر کوم لاسته راوړی دمش اما په غیر دولتي مؤسساتو کې چې هغوی د یو سیستم تطبیقوونکي و په صحت عامه کې هغوی مخکې له دې پنځلسم د اګست هم چون یو د ریفورم سیستم روانو په غیر دولتي سیستم یا قراردادي سیستم د وزارت صحت عامه کې دوی ماشونه ماتل شوي و یعنی شاید داسې مؤسسات چې څلور پنځه شپږ میاشتې ماشونه نه یې اخیستي چې دا به خلکو ته چې اقتصادي وضع ښه نه ده فعلا او قیمتي هم ډېره ده ډېره به سخته وي چې خپل ژوند مخکې بوځي
مننه د معلوماتو
بلګې په مورد کې هم چې زه بلګې ووایم زه داسې خاص مثال نه لرم ولی پرون یو ډاکټر صاحب راته وویلې چې زه له خپلې شفخانې تر کوره پورې پیاده لاړم ځکه چې ما پیسې نه درلودې چې زه او شفخانه ډېره لرې ده له کور نه چې زه کرایه ورکړم یعنی په دې سرحد چې یو ډاکټر غریب شي نو هغه به څنګه بیا کار وکوی شي څنګه به د نوکري شپه تېره کړي او څنګه به عملیاتونه وکړي زما په هاند هر چې زودتر حکومت باید د دوی مالی مشکل حل کړي په غیر دغې دا سیستم که سقوط هم نه کوي ډېر سره به سقوط وي
ډاکټر صاحب که تاسو زموږ د اوریدونکو ته په دې اړه یو څه معلومات ورکړئ چې د ډاکټرانو مخکې دولتي او غیر دولتي معاشونه څومره وو یعنی په دولتي معاش څومره وو او غیر دولتي څومره وو بله ډاکټر صاحب تاسو زموږ غوري زه فکر کوم چې زموږ رابطه له ډاکټر نسرین اوریاخیل سره قطع شوې ده موږ هڅه کوو چې له دوی سره یو ځل بیا وصل شو او د دوی ژغ واورو صافی صاحب وایي چې د دوی بلې تر یوې لنډې دمې وروسته به اورېدونکو بېرته له تاسو سره یو
ځوان فکر له ځوانانو سره په تړلو مسلو تاوده بحثونه هر اونۍ د سی شنبه په ورځ له 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خبريږي تکراری د 4 شنبه د مازیګر له 3:30 بجو تر 5 بجو پورې اوریدل شي
ازادي رادیو ته ځل بیا شرغ لاست تاسو د مخکښ شدي پروګرام اوري مخکښ شدي پروګرام د ازادي رادیو اونې خبرونه ده چې په ژوندۍ بڼه د دوشنبه په ورځ همدا مآل خبريږي په دې خبرونه کې لداسه شو سره خبري کوي چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي د دوی د لاست راوړنو او تجربو په اړه ور سره خبري کوي ل دوی څخه اورو او همدارز ل دوی څخه پښتنې کوي چې ل څه ډول ستونزې سره مخامخ شوي وي نن لکه تاسو ته چې مخکې اعلان سو پر دې موضوع خبرې کوو چې ښځینه ډاکټرانې په افغانستان کې د خپل مسلک راتلونکی څه ډول ویني. هغه ښځې چې باید له طب څخه فارغې سوي وای اوس مهال زموږ میلمنې ډاکټر نسرین اوریاخیل هم وویل چې دوی ډیری یې پر کور پاتې دي. په دې برخه کې خبرې کوو زموږ میلمنه ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل بیرته له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوې ده. ډاکټر صاحب یو ځل بیا ښه راغلاست.
مننه.
که تاسو موږ ته په دې اړه زموږ اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ چې ډاکټرانو په دولتي برخه کې او په غیر دولتي برخه کې د دوی معاشونه مخکې څومره وو؟
د دولتي برخې معاشونه خو ډېر لږ و. متاسفانه یو له ډېر سختو دردناکو خبرونه چې په صحي سیستم کې و او دا باعث دې ګرځي چې اوس صحي سیستم ښه تداوم نه کوي. د معاشونو فرق و په دولتي برخه کې ماشونه ډېر ټیټ دي. هغه ډېر جد ماش دي. یو شفی سرویس ماش و او قدري امتیاز به مخشته له شلو پنځه ویشت زره افغانیو نه ډېر جګ نه و. ولې تر شپږ زره اووه زره افغانیو پورې هم ماشونه دي ډاکټر صاحبان او د نرسان و. یعنی ډېر زیات تفاوت یې درلود. ولې په غیر دولتي برخه کې ماشونه فوق العاده جګ و. د یو تریوار ماشین دوه سوه درې سوه ډالر او داسې ماشونه مو چې تر لس زره ډالر پورې ماش درلوده. نو د هغې دپاره زه هیله لرم په دې نوي سیستم کې چې دوی غواړي چې پې کار وکړي دغه تفاوت لږ زره کم کړي. ځکه چې په اصلي تطبیق کننده د برنامو د صحت عامې ډاکتران دي که په دولتي کې دي که په شخصي کې دي او په غیر دولتي کې. ولې متاسفانه په دولتي کې په یو شپه کې مثلا په ملالۍ روغتون کې په یو شپه کې دیرس پنځه دیرس عملیات کوي یو ډاکټر. اما سهار امتیاز پنځوس روپۍ معقولات دي او شاید یو سل روپۍ ورته خزحمه ورکړي. هغه هم افغانۍ چې دا ډېره دردونکې ده. زه هیله لرم دا تفاوتونه ډېر زر له منځه لاړ شي.
مننه ډاکټر صاحب. زه به یو څو پوښتنې زموږ له اورېدونکو راواخلم. پر فیسبوک باندې ځینو اورېدونکو موږ ته ستاسو لپاره یو څو پوښتنې او تفسیرې پرېښې دي. زیت الله مبارز صاحب یو تفسیره کړې ده او همداراز یې پوښتنه کړې ده. دوی لیکلي دي چې ستاسو له میلمنو څخه مې پوښتنه دا ده چې د روغتیا وزارت په لیرې پرتو سیمو ته د نسایي ولادي په برخه کې ښځینه ډاکټرانې لري کنه؟ یعنی هلته خو لیرې سیمې دي ډاکټر به وي او یا نه. خو زه په کندهار کې د ځینو ولسوالیو معلومات لرم. هلته په لږ وخت کې د یوې ولسوالۍ دو اویا ښځو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. اوریدونکو د یادولو وړ ده چې ازادي راډیو دغه معلومات نه تاییدوي. دا زموږ د یو اوریدونکي تبصره ده چې پر فیسبوک کې موږ ته پریښه ده او د لیکلي دی چې دا زه یو ولسوالۍ درته یادوم. کېدای سي ډېرې ولسوالۍ سته چې د میرمنو مړینه به ډېره وي پکښې کې. اوس تاسو تر یو حده باندې کار نه دی کړی چې د روغتیا په برخه کې د ځینو موسسو سره قراردادونه وسي او روغتیا په برخه کې ستاسو ستونزې هوارې سي. ډاکټر صاحب، که تاسو د دوی دغه پوښتنې ته ځواب ووایاست چې هغه سیمې چې هلته لیرې پرتې دي د ښځو د نسایي ولادي په برخه کې دوی ستونزې څومره ډېرې دي او آیا دغو ستونزو ته رسیدګي سوې ده که نه ده؟
مننه. اصلا دا ورور یو څه رښتیا هم وایي. مشکلات مخصوصا لرې پرتو سیمو کې د خپله سیمې نه ډاکټره دوی نه لري. یا ستراتیژي باید تعین شي چې د خپله سیمو نه باید ډاکټر نرس تربیه سي نرسان تربیه سوي دي له خپلو سیمو نه چې سیمي ورته وایي کومینیټی میډوایف چې هغه ډېر ښه سیستم د افغانستان کې او حتی په جنوب د آسیا کې یو موډل ګرځېدلی و چې دوی څنګه وکولی شي په ډېرې لرې پرتو سیمو کې قابلي خلکو ته د خدماتو لپاره ولیږي. اما د ډاکترانو په قسمت کې هیڅ نوی اقدامات نه دي شوي. په دې قسمت کې چې څه ستراتیژي دوی غوره کړي او پالیسیګانې چې دوی وکولی شي له خپلې منطقې نه له ولایت نه ډاکتران تربیه کړي او شرایط داسې ورته کېږي چې اوی لارس یا غلر پرتو سیمو تا اقلا دو کالا دی اول خپل دی تخصص آل تا کار بکی او پم دی شکل پروتیشن یا دوری شکل دی لارسی خپل کارو تا ادامه باری کی. نو واقعا پا بعضی جایو که چی لری پرتی سیمی دی امنیت خاطر خلط نکل
مخصوصا سزی ډاکټرانی همدارنګه شرایط تعلیمی او تحصیلی د اولادو لپاره نه برابر، نو دوی نه کوي سوی چې دوی لاړ شي لرې پرتو سیمو ته خپل اولاد فدا د ټولو شیو کې خپل ژوند مجبوره و چې دوی په مراکزو کې پاتې شي. خو اوس چون امنیت تقریبا شته او زه هیله لرم اوس ستراتیژي داسې تعین شي هغه څوک چې د تخصص په آخر کال کې اوسیږي په ټولې دنیا کې دا معمول ده اقلا یو دوه کاله دوی باید په اطراف کې تیر کړي، پس له هغې بیا راسي هغه دیګري د خپل د تخصص باید واخلي. په غیر هغې باندې زه فکر نه کوم چې دا تطبیق د دې برنامې چې موږ ښځینه ډاکتران ډېرو لېر پرتو سیمو ته ولیږو او هغوی په خپله خوښه لاړې شي، دا فکر نه کوم چې تطبیق شي. ولې دا مهمه ده چې یو ستراتیژي د حکومت لخوا د شرایطو په اساس ورته کېښودل شي.
بله ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل، تاسو له موږ سره پر لیکه پاتاسي، له تاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. اوس هم د دې خبرونې دوهمه میلمنه ډاکټر صاحب کریمه معیار امیری له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. ډاکټر صاحب کریمه، ډیر مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
مننه تاسو نه هم چې موږ ته وخت راکړ تاسو سره پیژندل شو.
ډاکټر صاحب امیری، تاسو د روغتیا په وزارت کې د خوندیتوب او کیفیت لوړولو د ډیپارټمنټ رئیس یاست، دغه عہده چې تاسو یې لري اوس هم برحاله ده؟
بله، مخکې مونږ د ډیپارټمنټ په چوکاټ کې په ملچوي کې وو، او ولې متاسفانه د فند د نشټوالي او د بودیجې د نشټوالي د عمله یو څو کاله دا وځلیده. ولی دغه 2018 کال رئیس چې زه په هغه ډپارټمنټ کې چې کار کوم، امریت انکشاف راهنمودها او پروتوکول ها وو چې دا ما د نوې لیدرشپ ته او مخکنی لیدرشپ ته چې ډاکټر صاحب وحید مجرو وو هغه ته ما پیشنهاد وکړ مال چې یعنی کومه یو ډاکټر ته یا مثلا شپقانو ته ګایډلاینونه او پروتوکولونه جوړ کړو یا ستانداردونه جوړ کړو، او یا مثلا د کیفیت ستانداردونه غلطه تطبیق کړو، او یا هم دا چې د مریض د خوندیتوب یا پیشن سیفټی پروګرام غلطه ارزه کړو. دغه ټول د کیفیت لوړوال باندې اغیزه کوي او تاثیر لري، او بلاخره د مریض یا مثلا د ناروغ دی د راضی توپ سبب ګرځي چې هغه دمونه راضی کیږي د سیستم نه، او دغه مړینې کچه راټیټیږي. نو دغه ډپارټمنټ ته موږ پیشنهاد کړ چې بیرته په کوالټي امپروومنټ اند سیفټی په نامه باندې چې هغه د کیفیت ښه والی او د مسؤلیت ډپارټمنټ په هغه نامه باندې موږ تبدیل کړ.
او د دغه ډپارټمنټ بودیجه د وزارت له بودیجه څخه ورکول کیږي؟
امریت په چوکاټ دی ته به ملجوي کیږي د دولت طرفه. تر اوسه پورې مونږ تخنیکی مکمل کسان نه لرو، یو بل مونږ همکار چې ډاکټر دی هغه د دبليو ټو طرفه مونږ سپورټ کیږي، چې په عین زمان کې چې زه د پیشنټ سیفټي او کوالټي په برخه کې کار کوم، یو د غي ابعاد څخه د میکروب یا د انتان څخه د مخنیوي یا وقایع انتان برخه ده چې ان دبليو ټو مونږ سپورټ راکوي، او ماته یو بل ډاکټر دی چې ډاکټر نعیم لکنوال.
شاشه ډاکټر صاحب، مخکې ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل یادونه وکړه چې ډاکټر صاحبان په افغانستان کې د ماشونو د اخیستلو لستونزو سره مخامخ شوی دي، او دوی له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې تاسو هم یادونه وکړه چې تاسو ډپارټمنټ مخکې تاسو پیشنهاد کړی وو، او د تاسو د وړاندیز پر بنیاد باندې رامنځته سو او دغه فعالیت کوي. دغه ډول ډپارټمنټونه یا وزارتونه په ټوله کې اوس مهال څه ډول ستونزو سره مخامخ دي د بودیجې له لحاظه؟
د مونږ د هغه ډپارټمنټونو چې د وزارت په چوکاټ کې دي، په خو وخت کې هم داسې دونران وو چې د وزارت سره همکاري درلودله، لکه بانک جهانی وو، لکه دبليو ټو، یونیسف او ایم ایس ایچ د یو سی ډی هغه سپورت کولې. خوشبختانه بعضی تر اوسه پورې هم ادامه لري، لکه بربری روغتیا صحت کې چې هغه بربری ریاست کې چې هغه د WHO یونیسف او د یونیفی د طرفه سپورت کیږي او بعض ډیپارټمنټونه دي چې اوس هم بعض پروژې دي چې هغه ته سپورت ورکوي لکه ګلوبل فاند غوندې یا مثلا لکه دغه بلغه یونیسف او WHO د خونه نو د موګه ډیپارټمنټ هم د مې خونه سپورت کیږي ولې په ټول پرسونل نه صرف دوه نفر دي مونږ یو زه یو بل ډاکټر سب دي چې غاسه پورت کیږي
بلې ډاکټر سب امریکا تاسو د خپل ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته څه وایس چې په خپل شخصي وضعیت کې تاسو لڅ ډول ننګونو سره مخ مخسي واست په څه ډول هلو ځلو تاسو ځان تر دې ورځې را رسولې دي او د شدینه ډاکټرانو ژوند نور ته څه ډول الهام وربښلای سي چې دوی هم باید په خپل ژوند کې هڅه وکړي
مننه د زه فکر کوم چې دا سوال به یعنی د هری ور ډاکټر د څخه یا د سی کارکونکو نه چوشي شاید د ځواب له ما سره یعنی موافق دی اوسی په دې ځواب کې یعنی دا ننګونه تنه د ډاکټرانو د دې لپاره نه د ټولو کارکونکو د لپاره سی کارکونکو د لپاره دا د ماش نشټواله یا مثلا زندیدل دي چې دی یو چالش سره مواجه کړي دي ولی په دې باندې امیدوار یو چې ان شاء الله که شرایط ښه شي مثلا دنیا یا نړۍ په موږ په رسمیت نه افغانستان په رسمیت باندې وو چې افغانستان دولت او خپل کومکونه او مرسته ورسره جاری وساتي او کومکونه وکړي ان شاء الله د دې بحران باندې زر وګزو چې موږ خپل هم د غدرې میاشتې کې یا دوه میاشتې کې چې موږ ماشونه نه دي اخستي اکثریت ډاکټر صاحبانو یا مثلا نرسانو قابلیت او کوسي کارکونکو چې دي په داخل د وزارت ساتمه کې او په بیرون ځایو کې چې دي مثلا په نورو ولایتو کې دوی خپل ماشونه تر سپور نه دي اخستي ولی واده د موږ سره کلکه کړي د خپل دولت د ژوند دي تا چې مونږ سی کارکونکو ته مخصوصا زرانه کارکونکو ته مونږ ضرورت لرو هم په مدنونه په مرکز کې او هم په ولایتو کې نو ان شاء الله موږ ته به د ماشونه زړه زړه تهیه کی نو هغه څوک چې د دولت طرف ما شخصي غیته دا واده کړی دا او هغه څوک چې موږ سره سپورت لري هغه هم ویل دي چې موږ خپل کومک ته ادامه ورکوو
بله ډاکټر صاحب اميري تاسو لمر سره پر لیک او سي زبوس بیرته ورسم ډاکټر صاحب اوریا خیلته ډاکټر صاحب تاسو د اميري صاحب خبري هم اورید دوی له تاسو سره موافق دي د مالی ستونزو په اړه او د نور ننګونو په اړه چې ډاکټر صاحبان سره مخامخ دي ډاکټر صاحب اوریا خیل ک تاسو د خپل مسلکي زده کړو په اړه زموږ اوریدونکو ته یو څه وایست او بیا دا چې تاسو څنګه وکړای سوي چې پر تاسو ستونزو سربېره تر دې ورځې ځان ورسوي
مالن از خوال خپل سلامونه ډاکټر صاحب مایا ته وړاندې کوم هیله لرم چې روغ او جوړ او سیو شکر جوړ تا وځیو زما مسلکی د کړي از د کابل پوانتون د ټپ فاکولټي نه فارغ شوم بیا پس لغې مې تخصص کړی په نسایي ولادي برخه کې او بیا دا نومرو په اساس چې ما ویوري چې ټاپ نمبر یې زدي او استاد په صفات بیسه په دې پروګرام کې جذب شوم چې اوس د تخصص کې پروګرام استاد یم په زمين کې مې د سیاتي امي ماستری اخیستل زه ماستر ان د سیاتي امي نور د نسایي ولادي فلوشپ مې هم کړای دا او نور وړې زده کړې دي د سیاتي د کلچر سم د شایان څخه ضرورت نه راځي اړیکه
بله او که تاسو د خپل تجربه په اړه باندې راته وایئ چې تاسو د خپل کاري دورې پر مهال باندې څه فکر کوئ چې څه ډول خدمت یا هغه لاستراوړنی چې تاسو درلودې په ټولنه کې چې تاسو فکر کوئ چې د پام وړ دی او تاسو غواړئ چې یادې کړئ
اصلا یو ډاکټر که په صداقت باندې کار وکړي کنا د خلکو زله چې لاس تر وړي هغه لاس تر وړنه ده اولین شی چې یو ډاکټر ته ډیر زیات ضرورت دي چې خوشبختانه زیلره مغه دا د چې خپل مریض سره خبرې وکړي د مریض د زړه خوړل کی مریض ته صادق اوسي او په مریض تجارت ونه کی او دا د ډاکټر دی هغه ته لاس تر وړنه ده ځکه چې طبي اخلاق صداقت ترحاد او راستګاری د مریض مقابل کې هم دنیوي هم د خدای په نسب باندې یو اجر لري چې دا د هر ډاکټر یو وظیفه ده او الحمدلله چې تاسو په دې منځ سره سره ولیدل
زه په خپل طبي عمر کې هیڅ وخت بیکار نه یم پاتې. همیشه مې د افغانستان ښځو ته خدمت کړی دی. مریضانو ته تقریبا 1,500 عملیات د جراحي متروسه کړي چې کمترین اختلاط یا کمپلیکیشن یا ضرر به مریض ته رسولی ده. همدارنګه ډېرې زیات په ډېر سختو جنګي شرایطو کې په هر شرایطو کې زه افغانستان کې اوسېدلې او افغانستان ته مې خدمت کړی، نوکري مې ورکړي، کار مې کړی ده. همدارنګه زه د څو بنیادو اسوسیشنو رئیس او مثلا او ټول مې داوطلب کار کړی. مثلا زه د افغان فامیلی ګایډنس اسوسیشن یا انجمن راهنمای خانواده افغان رئیس او د انجمن نسایی ولادی افغانستان چې د نسایی ولادی د ډاکتران انجمن د هغه رئیس او د افغانستان د سرطان د بنیاد رئیس هم داوطلب کارونه مې ډېر زیات کړي دي او واقعا مې لذت وړی. زه هیله لرم پس له دې هم زه توان پیدا کړم او خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
ډیره مننه ډاکټر صاحب اوریاخیل چې تاسو په دې اړه باندې زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړل. ډاکټر صاحب معیار همدا پښتنه بل تاسو څخه وکم، که تاسو د خپل لوړ زده کړو او د تجربه په لحاظ باندې خپل لاسترانو په اړه یو څه معلومات زموږ اوریدونکو ته ورکړئ.
ډیره مننه. زه هم ډاکټر صاحب اوریاخیل ته مې غږ باوري خپل سلامونه او نه کې هله وړاندې کوم او ډیر می ترګي په روانه کې چې د دوی مینټل نڅرا او وینم او کله چې راځي اور مډیر خوشاله کیږم. نو د دې ځواب سوال په ځواب کې د سبا دوه مچې د مو هم تقریبا د ښکاله کیږي چې زه د طبي پنتون پنتونی طبي کابل نه فارغ شوې یم. زه اوله جنرال پریکټیشنر یا عمومي طب کې کار وکړم، بیا وروسته مې بیا زه د ایت ودا عمل نه زخپل خپل ټاپو به می چې ورده ګولایت زغی ته لړم. بیا ما دولس کله اغل ته په شفخانه کې کار وکړ چې دیږي د څنګه سره زد وکړم په پیښور په شفخانه کې. وه شفخانه باندې مرسی په نامه باندې هغه شفخانه کې ما خپل ذکر وکړل، مثلا عملیاتونه یې نو شان چې دغه مې ارته ذکر. بیا وروسته به تر وګرځم افغانستان ته هغه شفخانه کې کار کوو. بیا د کلي په اول وخت کې زه کابل ته راغلم د 2004 کال رئیس په دې خوځه د عامه روغتیا وزارت کې کار کوم. تقریبا د دې تقریبا څو کاله به خیمه شپاره سو ولاس کاله کې. نو ما مختلف دپارتمنټو کې مې د ریاست چوکي عملیات چوکي مې وظیفه اجرا کړې ده، لکه د ساتي باروري کې، لکه فاميلي پلانینګ کې، لکه بیهودي کیفیت کې او ګایلانو پروتوکولو جوړولو کې، او اوس بیرته د بیهودي کیفیت او مسؤلیت څنګه کې دي کې مې کارونه کړې دي. لکه ډاکټر صاحب چې روي خلچ ویل، ما هم خپل مسري پروګرام د هندستان نام لاس سره وړای دی. مسري لرم په پاپه کې او بل مسري دی سرټیفیکټ دی هغه نه مې اخیستې ده، د لندن سکول نه مې اخیستې ده د انګلستان، او خپل کلینیک هم لرم، مریضان معاینه کوم او الحمدلله ټول مریضان مې خوشې دي، هغه نه خوشاله دي. نو بل علاوه دې چې زه خپل تحصیل مختبه ولای دی، الحمدلله چې مصالور اولادونه ډاکټران دي، او یو زوم چې دی هغه انجینر دی، او یو ورکې لور مې ته دی ولسم سم کده. نو د مو اولادونه هم چې دوی ملورګان یو زوم زمون چې دی تسویه دی تخصص پوري او استاد دی، یو مشر زوی مې په طبي پانتون کې. نو تر دې وعده پورې مې غوته هم روزنه ورکړې ده، او دغه په هغه کې مې کمینه ده کړې دغه تربیه کې او په روزنه.
مننه ډاکټر معیار صاحب. تاسو یادونه وکړه چې تاسو یو لور په یو لسم صنف کې نه په یو لسم ټولګي کې زده کړې کوي، اوس چې نجونې ښوونځي ته نه ځي، تاسو که د دوی د وضعیت په اړه مشته وایست؟
دا خو په خپل کور کې مثلا خپل درسو ته ادامه ورکوي، او هر ورځ دې ته امیدواره ده، لکه موږ تاسو چې مسلمانان یو او خدای باندې توکل کوو، امید لرو خدای پاک ته. نو امید لري چې انشاءالله دا دوه صنفه به نور هم خلاص کړي، ولسم او دولسم، او بیا د دې هم زړه دی چې دا یو د غاښ ډاکټر ووسي. نو انشاءالله به دې هغه کې به بریالی شي او خدای به په خیر کامیابه کړي، او دا ډېره امیدواره ده په کور کې خپل مکمل درسونه نداشن وای یڅنګ سره یی مثلا رونه یی مزه مثلا طاری د ټول سره کومک کوي نو امید یا چې د ما د لور په څیر نور لونه د وطن ټول خويندې می د ټول خپل تحصیلونه خلاص کړي او مزر د خدمت ټول خپل هموطنانو ته وکړي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب معیار او ډاکټر صاحب اوریاخیل تاسو لمر سره پر لیک اوسی. اوس هم ځینی اوریدونکو مشته ټلیفون کوي د دوی پښتنې براوخلو او که دوی کومه تفسیر لري هغه به واورو. اوس هم ورځم دا اوریدونکو پر لور مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
السلامونه نیک هیل احترامات جناب ملالی خورتا ستا او ډاکټر صاحب اوریاخیل او ډاکټر صاحب ته او جناب صافی صاحب تم خاص ځانګړي سلامونه اسد الله صافی ما او د سندونو کور لغمان نه
مننه صافی صاحب چې تاسو زنګ وهلې دي. تاسو د موضوع په اړه باندې کومه پښتنه لري مهرباني وکړئ.
مننه جناب صافی لمړی براشم تفسیر به کومه دا چې زه د ته پونځي محصلم او وز د ستاش په برخه کې معرفي شوی ما او ستاش کې ما نو متاسفانه چې زموږ صحت پرسونل محترم ډاکټر صاحبانو استادانو زموږ لطف کو هغه خو مطرح کړه خبره ډیر زیاتو مشکلاتو سره مخ دی کاغه د افغانستان څلور دیرش ولایتونو کې هر ولایت د نورستان لغمان متاسفانه زموږ لغمان کې د ډاکټرانو ماشونه څلور میاشتې شو چې تر لاسه کړي نه دی او نوکری والان مو په نهر درمل نشته د درمل نشتهواله چې مریض ته د بازار نه درمل لیکل کېږي. جناب صافی خو دا ډېره غټه خبر ده دلته په افغانان چې دي متفانه ډېر غریب خلک دي نو دوی ته چې سیتامینه دوا تطبیق نشي نو دوی دومره وس نه لري چا چرګې او هګۍ خرڅې کړي وي هغه مریض راوستی د حکومتي شفخانې ته هلته بیا نسخه شخصي لیکل کېږي ځکه هلته درمل نشته دوا نشتوالی ده. نو جناب صافی خور ډیر مشکلات سره مخ یو نورم ډیر مشکلات دي نو خدای دې وکړي چې زموږ وطن کې دا مشکلات پای ته ورسیږي.
ډیر مننه. اوس هم ارجو یو بل اوریدونکو ته چې دوی کا کومه پښتنه لري مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده. بله فکر کوم چې زموږ رغنه اوریوس په برته بولار سو بل چاته بل اوریدونکو برا واخلو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده. دوی هم فکر کوم چې زموږ رابطه له دوی سره قطع سوی ده. ډاکټر صاحب اوریاخیل تاسو ته براسم تاسو یادونه وکړه چې تر 13,000 زیات جراحي عملیات مو کړی دي چې دا یو لوی لاسته راوړنه د یو افغان شته لپاره ګڼل کېدای سي. تاسو که په دې اړه باندې خبرې وکړې یو څه چې تر ډیره څه لامل کیږي چې یو ښځه د ولادت پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي په داسې حال کې چې ډیری وختونه داسې هم کیږي چې د جراحي عملیاتو پر یوازینی لار وي چې د یو ښځې ژوند وژغورل سي.
بله مننه. دا خو اول منګه باید نه تنها د تیبي له لحاظه بلکې د افغانستان د شرایطو په اساس باندې باید ووایي چې څه باعث کېږي چې ښځې خپل حیات له لاسه ورکوي. اول دا چې دوی ښځې خپله تصمیم نه نیوي چې چې لاړ شي ډاکټر ته شفخانې ته ورسیږي. د کور نور غړي تصمیم نیسي خوا کې خاوند دی نور غړي تر څو چې دوی تصمیم نیسي د ښځې وضعیت خرابیږي ځکه چې کولادي کیس یا د ماشوم د زیږونې وخت کې ډېر عاجل برخه ده او څوک نه کوي چې ډېر منتظر سي ورته. بل دا چې اقتصادي مشکلات دوی لري وخت چې دوی تصمیم ونیسي بیا کران لري د موټر د دوا پیسې نه لري د فیس پیسې نه لري د مختلفو برخو د دې لپاره اقتصاد هم ډېر زیات پکې رول لري. ولې د ښځو حقوق چې دوی باید خپله تصمیم ونیسي ولاړ سي شفاخانې ته منظم قبل د ولادت نه خپل بال ولادت او د ولادت وخت کې دا ډېر مهم اړینه ټکی ده چې باید ټول دې راول کي او دا باید قوي سي او ښځې په دې حقوقو باید ورسیږي. وخت چې دا دوه مشکله هم نه وي شفاخانې ته چې ورسیږي مخصوصا په لرې پرتو سیمو کې اکثرا هغه صحي پرسونل پکې موجود نه یا دوا موجود نه یا هغه سامان آلات یا سهولتونه چې باید یو عملیات ورته اجرا سي هغه موجود نه. نو دا فکتورونه عمومي فکتورونه دي چې ما درته وویل. ولې په صحي فکتورو کې ډېر زیات مهم اول خو هغه خوندی دیگانی دی چه مخکل ولادت و بال ولادت خوندی دیگانی یول مهم عامل دی مرین دی مرگانو ندی چه دا پا چو سروی و که چه پا افغانستان که اجرا سوی دی اگه که نیده سوی چه خوندی دی اگه یادی وینه و تک اولین مشکل دا پا اگه که چه خزیم دی اقبل ماشوم اقبل خیات اللہ سوکی دویم دا چه جک پشار متاسفانه دی منگا افغانستان که مراقبت قبل یا مخکل ولادت مراقبت دیر ضعیف را خلق نیزی شفخانو تا سیستم هم برتده سنسته چه کور پکور یا صرف هم سیستم بلری چه آقوی بکا ویسی دی دوی آقا دی خطر الانه ارتو وی یا تشخیص که قبل وقت نه نو دیگه دی پارا جک فشار هم یول مهم و لاملو نده چه باعث کردی چه خپل حیات للاسه ورکی هم دارنگه کمخونی خپل کمخونی دیر بد شده چه مور زر خپل حیات للاسه ورکی او میکروبونه مختلف میکروبونه باعث دیدی گردی زکت چه خپل سطح دی تعلیم دی خورنه و مخصن پلی رپلاتوسی مو که هم لدی نگاه نخکت داده چه وی نپیگی چه میکروب څنګه جلوګیری وکړي او اسی پوهاونه هم چې ورته سوي باید سوي نه ده سوي ځکه تاسو پوهیږئ د منګه تقریبا 90% یا ویسایه چې اخره نښته سوي 90% ښځې په لرې پرتو سیمو کې بې سواده دي او همدارنګه نارینه هم ډېر زیات بې سواده دوی لوستلی نه سي دوی ته باید سیستمونه جوړ سي چې دوی ته ووایي چې د میکروب د مخنیوي لپاره څه باید وکړي د علائم خطر څه دي په ولادت کې څو دوی وکوي چې پوسی چې خپل د کور مهم غړی چې ښځه ده هغې ته نجات ورکړي نور مختلف عوامل هم په شفخانو کې شته مثلا د ډاکټر نه بود د انستیزي نه بود د دواو نه بود دا مختلف عاملونه دي چې که ډېر زیات ووایي شاید یو ساعت دوه ساعته در بر ونیسي چې باعث دې ګرځي چې بالاخره متاسفانه یو مور خپل حیات له لاسه ورکړي
مننه ډاکټر صاحب اوریاخیل اوس په هم ډاکټر صاحب معیار ته ورسو ډاکټر صاحب معیار تاسو د ډاکټر صاحب اوریاخیل خبري واوري دي دوی ځینی لاملونه یاد کړل چې لکبل شذي د ولادت پر مهال خپل ژوند له لاس ورکوي دوی ټولنیز او اقتصادي لاملونه او ستونزې یاد کړي چې ترڅنګ د روغتیاي ستونزو خبره هم وکړه تاسو په نظر د کوچنی عمر ودونه د جنونو لپاره څومره خطرناک کېدای شي چې دوی خپل ژوند له لاس ورکړي د کوچنی د ولادت پر مهال
ډیره مننه د ډاکټر صاحب یا خپل سره زاس فلسفه ما موافقه یم ما پوینټونه چې د ذکر کړل هغه درې دیلیګان یا مثلا تاخیرونه چې واقع شي خدي یا مرمنی ډیر د خطراتو سره مخامخ دي او د غي سره دغه سوال چې تاسو وکړه بيخي د غي سره موافقه یم هغه مرمنی چې د تل سکولونه ټیټ عمر ولري مثلا شپږ کلنی یا څلور کلنی یا مثلا ولس تاسو او چون هغه په خولې ته نه وي رسیدلې دغه هغه طبي جوړښت یا مثلا هغه د وجود هغه د نیوی کړی نو د خطر باندې د خطراتو ته مخامخ کیږي او که بیا د مړینې باعث نشي نو یو تعداد زیات ناروغي لکه د فیستولا جوړول او د غنور مشکلات ورته پیدا کیږي چې د امر د پر دې ایوجن کیږي او مایوبیت پیدا کوي او همچنان دا مشکل په هغه مېدمنو کې هم شته چې د غي سن د فرزند دیر شونه 15 دیر شو کالونه جګوی هغه ته هم د عین مشکلات موجود دي یعنی کومه وای چې په ډیر ځوانو مېرمنو کې د مشکلات موجود دي په ډیرو زړو کې مثلا هغه مېرمنې چې سنجګوي هغه ته هم د مشکلات پیدا کیږي او مثلا که بیا اولاد راوړي مثلا هغه بیا کروموزومي امایبیتونه پیدا کوي یا مثلا ډیر ایبونه لري او مثلا مشکلات بلري ماشوم به یې مودې دابم دي مشکلات سم خام کیږي د 100% د سره موافقه یم او د خبرې شته دی په ځوانو مېرمنو کې او هم په زړو مېرمنو کې زړو خونه شورته ویل ولې سنې چې جګوی هغه مېرمنو کې د مشکلات پیدا کیږي
بله ډاکټر صاحب معیار که په دې اړه یو څو خبرې وکړي چې په افغانستان کې طبي متخصصینو ته ولې اړتیا ده داسې یو هیواد لکه افغانستان چې هلته په طبي برخه کې ډېر ضرورتونه تر اوسه پورې لا نه دي پوره سوي هغه اړتیاوې چې باید ورته پاملرنه سوي وای نه ده سوي نو په دې برخه کې طبي متخصصینو ته څومره اړتیا ده په افغانستان کې
طبي متخصصین ته زیات اړتیا ده. د دې خاطر باندې چې د طب داسې یو مسلک دی چې یو خو تر فرزن تر شپږم صنف فورې مثلا د شپږم صنف د فاکولټي چې دی دا ټول عمومي شی وایي چې فرزن که داخله د کټفال د کولادي نسایي ده که مثلا رتبه دي دغه هغه اساسات فقط وایي بیا وخت چې دوی فارغ شي دوی باید ورشته مختص یعنی ځانګړي انتخاب کې او فقې کې باید تخصص واخلي د خاطر باندې چې دوی نور هم ذهن یې مثلا هغه دانش یې او هغه واده وکړي او دوی وکولای شي چې هغه خپل ناروغ په سمه توګه باندې تداوی کړي. په عمومیاتو کې یعنی هر ډاکټر هر مسل چې کله کوم مریض وویني دغه په مشکل شاید پوه شي ولی هغه ټول ته دی ځواب نشي ورکولای د خاطر باندې چې هغه جنرال پریکټیشنر دی مثلا هغه عمومي ډاکټر دی یا مثلا کېدل شي چې دغه مشکل باندې پوه وی ویني احساس کړي در کې تشخیص کړي ولې د غیټ تداوی نشي کولای نو د دې د مکمل د ښه تشخیص لپاره کوم ضرورت دی چې باید دوی تخصص واخلي او په هغه ځانګړي برخه کې باید متخصص شي او بیا خلکو ته او خپل مریضانو ته خدمت وکړي.
بله مننه ډاکټر صاحب معیار. ډاکټر صاحب اوریاخیل کستاس څخه دغه پښتنه وکړم چې په افغانستان کې تاسو یادونه وکړه چې مجهز روختونونه نسته یو برخه دغه هم دستونزو ده. بله د مجهز امبولانسونو او نورو ماشينونو په اړه به هم تاسو څخه پښتنه وکم. زما همکار صافی صاحب وایي چې یو اوریدونکو را سره پر لیکدې دوی به لمړی را واخلو بیا به خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
سلام علیکم فورجان.
وعلیکم سلام. که تاسو خپل نوم وایست او که کومه پوښتنه لري؟
احمد اندر د صرف پاډی کا کیم فورجان لغمان او ملمنو ته او اوریدونکو ته سلام وایم او دویم د سی او نظر ورکوم چې دا خويندې او اکثرا چې دا ادم دی له لاس ورکړي دی یا مکتبو نه یې ساری دي تر اوسه پورې دغه ته یو تفصیلی دغه خبره کول غواړم چې خیر د دې ته نو ورختا کیږي او تشویش مکووي څومره دې ته په تشویش کې سوینو هغه خورګانې سترګو ته ودروي چې کوم په جنگو کې به یې ساره وي کوم به د ورځې ورځې کونډې کېدل اطمینان به پیدا کېدل نو دغه حالات پر خدای پاک بدل کړي چې هغه ډېر سخت بحران و هغه خدای پاک بدل کړي. ان شاء الله تعالی مونږ امید لرو چې د دې د اخواري به ځای نه وي او دې ته به ان شاء الله ډېر کومه خاصه سہولتونه خدای پاک مو سره هغه کې بهایا کې او دغه نظر او خورجانینو
مننه همدرد صاحب چې تاسو لمر سره خپل نظر شریک کړ. اوس هم ګورو چې کڼور اوریدونکو فکر کوم بل څوک نسته. او ریاخیل صاحب تاسو څنګه ما غوښتل چې په دې اړه باندې پښتنه وکړم چې په افغانستان کې داسې مجهز امبولانسونه هم کوي هم ډیر کم دي په داسې روغتونونو چې وینټیلیټرز باید پکښې کوي چې په مصنوعي توګه باندې و ناروغانو ته سا ورکول سي مصنوعي سا چې د دوی ژوند وژغورل سي. په دې برخه کې ستاسو په نظر باندې څومره ناغېړي سوي د چې باید د نړیوالو څخه په دې برخه کې مرستې راټولې سوي وای او افغانستان ته مجهز روغتونونه جوړ سوي وای؟
مننه. دا پښتنه تاسو کوي چې د عامه روغتیا له مسؤلینو نه پښتنه وکړي ځکه چې په دې کې زه ډېر زیات معلومات نه لرم چې څو امبولانسونه جوړ دي څو وینټیلیټرونه دي. خو په مجموع کې هغه کومک چې د افغانستان د په مجموع کې ټول سیستمو ته سوی ده هغه ستاتیس چې باید راغلی و متاسفانه نه ده راغلی. نو دا باید ټول ومنو او زه هیله لرم چې پس له دې په ډېر شفافیت او صداقت سره صحیح سیستم ته کار وسي ځکه چې هغه سې توقع چې له ډېر زیاتې پیسې ټول سیستمو ته راغلي نه تنها د صحت برخې ته ټول سیستمو ته راغلي ولې هغه تغییر چې باید راغلی و موږ همدا اوس نه احساس کوو. زه هیله لرم پس له دې دا شفافیت تنیسي.
مننه ډاکټر صاحب معیار. له تاسو څخه به دغه پوښتنه وکم چې په افغانستان کې د شوزو د روغتیايي ستونزو په اړه باندې عامه پوهاوی څومره ستاسو په نظر باندې د پام وړ وو او آیا تاسو له هغه کار څخه چې تر اوسه پورې د عامه روغتیا وزارت کړی دی په دې برخه کې مطمئنه یاست ک باید ډیر کار شوی وای؟
مننه صفی صاحب. زه د ډاکټر صاحب روډیا خپل تایید سره دا به وایم چې د اما په هوی لپاره امر اختیار وزارت یو څه کارونه کړی دی، ولې هغه رقم چې باید دوی د موږ خويندې په هر لرو پرتو سیمو کې په مرکز کې ولایتو کې په ټولو ځایو کې په دې باندې پوښتنه کوي وای چې فرزند دوی سره کوم خپل ته په بلر نه وکړي او سره کوم د خپل مشوم مون او د خپل فامیل او د روغتیا ته په بلر نه وکړي هغه رقم ته نه دي شوی چې شاید باید وشي، او ډېر متاسفانه چې ډېر پیسې مثلا ډېر لګښتونه په عمر روغتیا وزارت کې وشول، ولی هغه کوم مسؤلیت چې مونږ غوښته مثلا چې کارکونکي د ډاکټر غوړي چې باید شي وي هر رقم ته نه دي شوی، ولی اوس عمر روغتیا وزارت خوشبختانه چې یو ډپارټمنټ دی هیلت پروموشن په نوم باندې لري هغه اکثر دا پیامونه یا مسیجونه د تلویزیون د رادیو د طریقه مثلا د چاپ شوی یا خبر شوی ژورنالو یا کتابچو د کتابو د طریقه دا کوي پخش کوي، نو خوشبختانه چې دا پیامونه ان شاء الله ډیر زر به ټول کورنۍ ته ورسیږي، کوشش روان دی. او بل هغه دا چې فرزن هر انجو یا مثلا کانترکت وچ کړه وو دی ولایتو د تحصیلات صحی د مخړلو د پاره هغه یو کس فرزن د هیلت کانسلر په نوم باندې درلوده چې هغه به ورته د مو په هوی یو څه معلومات ورته ورکول، یا مثلا دوی ته به هر ورځ خزو ته برګیدی او دا به ورته ویل چې دا پیامونه تاسو په نظر کې ونیسي یا آگاهی به ورکوله، چې خوشبختانه دا پروګرام هم ادامه لري چې په نیوډو وختو کې چې کله دې د هیلت فسیلټی او کلینیکونه یو دونر پیدا کی مثلا حکومت وعده شوی د لکه سازمان سي جهان او مثلا یونیسف او د نورو وعده کړی چې موږ د امور او د ماشوم د روغتیا د بیرته ښه کولو په خاطر باندې موږ ژمن یو چې تاسو سره کومک وکړو، د غیب کومک سره ان شاء الله دا مسیجونه یا د پیغامونه ټول مېرمنو ته او ټول مریضانو نو ته په مجموع کې ټول ته باور اسول شي، نو دا یعنی دا کوخ روان دی په امر سیو وزارت کې.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب معیار ستاسو د وخت څخه چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. زموږ ډیره پښتني لاسته خو دا چې د خبرونی وخت پای ته رسیدلې دی، اوریدونکو له ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل څخه او همدارس د ډاکټر صاحب کریمه معیار صاحب څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. د خبرونی وخت پای ته رسیدي، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
کل پکی سم سور دے داس مادے کشاڑا تک کل پکی سم سور دے داس مادے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے داس مادے کور دے داس مادے کشاڑا تک کل پکی سم سور دے داس مادے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے داس مادے کور دے داس مادے کشاڑا تک کل پکی سم سور دے داس مادے محل دا وے کبینو درو وای خوئے کد محل دا وے کبینو درو وای خوئے کد محل دا وے کبینو درو وای سما خو داد خطو گٹو پور دے دا سما دے سما خو داد خطو گٹو داس مادے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے داس مادے زور دے دا زمانے کشاڑا تک گل پکی سم سور دے دا زمانے خل کو بلے خوگی گی زما پر سوائے دخل کو بلے خوگی گی زما پر سوائے دخل کو بلے خوگی گی کمینا کی کتور دے کپی گور دے داس مادے کمینا کی کتور دے کپی گور دے داس مادے جنت